وخت د ورځې 4 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادۍ رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي ز سلطان محمد سرور ستاسو ملګریم په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه او ریپورټونه لرو د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي طالبانو سره د ایران احتمالي مرسته ډیره جدي او د اندېښنې وړ خبره ده او باید وڅېړل شي په دې اړه مفصل ریپورټ د خبرونې په پیل کې لرو خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح یې وړاندې کوي
د غزنی چارواکی وایي چې د بریدونو پر مهال 14 وسلوال طالبان او 4 افغان پولیس وژل شوي دي خوست شرولی وایي چې د پخوا په نسبت د اوایت په سلو کې 40 زیات شوي دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په امریکا کې له عالی رتبه امریکایي چارواکو سره په ځینو مسایلو خبرې کوي د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون ویل وسلوالو طالبانو سره د ایران مالی او تسلیحاتي ملاتړ جدي موضوع ده د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی نن چهار شنبه ازادي رادیو ته ول په دې برخه کې باید جدي څېړنه وسی
ما پر دې موضوع له امنیت شورا سره پرون خبرې کړې دي له دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دغه راز د ملي امنیت له عمومي رئیس سره هم په دې اړه ګورم کدا رښتیاوي د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره خطرناک موضوع ده ځکه څو ولایتونه له ایران سره پر پوله پراته دي که همدا سیبینو ایران با موکتا دویم پاکستان شي
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ په خپل وینا کې ویل چې ایران له وسلوالو طالبانو او په سیمه کې د نورو افراطیانو ملاتړ کوي مایک پامپیو د ایران په وړاندې د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي تفصیل په همدې خبرونه کې د غزنی چارواکی وی په د یک ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال 14 وسلوال طالبان او 4 افغان پولیس وژل شوي دي د والی ویان محمد عارف نوري نن چهار شنبه ازادي رادیو ته ویل چې د بریدونو تیر شپه سوي چې په نتیجه کې ولس وسلوال طالبان او و افغان پولیس ټپیان سوي هم دي د والی ویان وایي چې برید هغه وخت پیل سو چې وسلوالو د سیمه ایزو پولیسو پر پوسته حمله وکړه وسلوالو طالبانو بیا په ګیلان ولسوالۍ کې د ځینو پوستو د نیولو ادعا کړې چې دولتي چارواکو رد کړې ده بل خو د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په راکټي حملو کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي د دې په خبره دغه وسلوال د بهرنیو ځواکونو په هغو راکټي حملو کې وژل شوي چې تېره شپه د مرکز ترین کوټ او چوري ولسوالۍ پر ځینو سیمو وشتل شوي دي په دې منځ کې د دریو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول شوی دی په اورزګان کې د ملي اردو د چلنمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل
رهبری شوی رکی چون رئیسی دلتا از خریجی زواکونو سرا دشمن بازی که سو کوئی در محلات و پاقا بندی تو هولی دی
وسلوالو طالبانو پا دیره تبصره نده کرده ده خوست شروالی وی د پخوا پر تله د دوی اوید په سلو کې 40 زیات سوي دي شروال عبدالبصیر محمد زینن د حساب ورکولو په یو کانفرنس کې رسنوي ته وویل
مونږ شروایلې اواید 40% ورشوي مونږ فساد کم کړای دا ورک مونږ دا یو مثال مونږ 15000 لیتره تیل سپمالو دی وکیل نه دی زرواکی نه دی مشر نه د تیلو نه درسته استفاده بند کړی دا مونږ په یو کول کې 15000 لیتره سپمالو
د خوست شروالی وای د دوی د اوایدو د لوړیدو یو علت په شروالی کې اصلاحات د ځوانو مامورانو جذب او لیداری په سات سره مبارزه ده خو بل لوري ته د خوست سوداګر او دکاندارانو وای چې په دې برخه کې باید ډیر کارونه وسی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په امریکا کې له عالی رتبه امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي اټکل کړي چې د دوی بحثونه به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو پر عواقبو متمرکز وي ماس به په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او د سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاکار جان بولټن سره وګوري دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې امریکا دوی ورځې مخکې وویل پر ایران به په تاریخ کې تر ټولو شدید بندیزونه لګوي د ایران ولسمشر حسن روحانی په ورزشي لوبغالو کې د شوزو پر ګډون د 14 د ممنوعیت د لری کېدو غوښتنه وکړه دا خبر د ایران جمهوری ریاست او رسنوی ورکړی دی د ایران د جمهوری ریاست اعلامیې په حواله ولسمشر روحانی ویلي په کار نه ده په اسلام کې د شوزو او نارینه و ترمنځ کوم توپیر وسی ځکه نو شوزو ته باید په ورزشي پروګرامونو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړل سي په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته 9 کاله کېږي چې شوزو نسی کولای ورزشي سټوډیومونو ته ولاړ سي او هغه مور چې خپل لوري پاکستان ته د سفر او له یو زاړه سړی سره د واده کولو لپاره تیر ایستلې و په انګلستان کې د جبري واده په سبب محکوم اسو. دا به په انګلستان کې لومړی کس وي چې د جبري واده په تور محکومیږي. د بشری حقوقو مدافعان وایي د برمنګهم په یوه محکمه کې پرونی محاکمه هغو کورنیو ته قوي پیغام ورکوي چې د خپلو لوڼو د جبري واده سوچ ورسره دی او هغوی او د هغوی لوڼو ته جرأت ورکوي چې خپله خبره وکړي. په دې قضیه کې یوه 14 کلن نجلۍ شامله ده چې پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه سړي په نوم سوې وه چې تر دې 14 کاله مشر و. څارنوالانو ویل دغه سړی له دې نجلۍ سره یو ځای سوی و، خو هغې نجلۍ بریتانیا ته له ستنېدو سره سم خپل ماشوم له نت څخه لرې کړ. د هغې مور چې هویت نه دی پټاګه سوی خپل لور په 2018 میلادي کال کې د رخصتۍ په پلمه پاکستان ته بیولې وه، خو هلته له رسېدو سره سمې ورته ویلې وه چې باید واده وکړي. بریتانیا په 2014 میلادي کال کې پر جبري ودونو بندیز ولګاوه.
سالی صاحب ډیره ډیره مننه. وخت د ورځې 4:06 دی. درنو اوریدونکو، آزادی راډیو په منځنۍ څپه 12.89 او اف ام 100.5 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه سره اورو. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي طالبانو سره د ایران احتمالي مرسته ډیره جدي او د اندېښنې وړ خبره ده او باید وڅېړل شي.
تیره ورځ مې د همدې موضوع په اړه د ملي امنیت له شورا او د دفاع وزارت سره خبرې وکړې. نن د کورنیو چارو له وزیر ګورو او د ملي امنیت سره هم ګورو.
بلخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د حکومت او د انتخاباتو د کمیسیون د ځینو غړو ترمنځ ناندرۍ د راتلونکو انتخاباتو په هکله جدي اندېښنې راولاړوي. د جنگ جګړو سره سره بیا هم په اروزګان کې د روژې د کپ د فوټبال سیالۍ پیل شوې.
جګړو خو ډېر خسته کړ، دغه یو خوشحالي دغه د فوټبال پروژې کې.
او د نورستان مرکز پارون کې د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت د مرکزی لیسې د لیلی لپاره ودانۍ جوړیږي.
په دې باندې به 9.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. په دوو پوړونو کې به په اساسي ډول جوړیږي 28 خونې به لري.
په نړیوالو مسایلو کې امریکا ته د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په هکله ریپورت لرو. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه مه هیروي. راسره پاتې شئ. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي طالبانو ته د ایران مالی او تسلیحاتي مرسته ډیره جدي او د اندېښنې وړ خبره ده. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه مسأله باید په ټول جدیت وڅېړل شي او په اړه یې تصمیم ونیول شي. امریکایي چارواکو تازه ویلي دي چې ایران په افغانستان کې له طالبانو او د حکومت ضد نورو وسلوالو ډلو سره مالی او تسلیحاتي همکاري کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت دا ډول ادعاوې نه ردوي او نه هم تاییدوي، اما وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. محمد حدیث پردیس په دې هکله تفصیلي ریپورت لري.
له طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه د امریکایي چارواکو تازه څرګندونو د ولسی جرګې غړي په جدي توګه اندېښمن کړي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مسؤلین وایي چې له طالبانو د ایران د ملاتړ موضوع حساسه ده او باید په دې اړه په موقع څېړنې او اقدامات وشي. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي په دې اړه له لوړپوړو افغان چارواکو سره هم خبرې کړي. تیره ورځ مې د همدې موضوع په اړه د ملي امنیت له شورا او د دفاع وزارت سره خبرې وکړې. نن د کورنیو چارو له وزیر ګورو او د ملي امنیت سره هم ګورو. که دا موضوع رښتیا وي نو د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره خطرناکه ده، ځکه چې زموږ څو ولایتونه له ایران سره سرحد لري او ایران موږ ته یو بل پاکستان کېدای شي. موږ د دې مسلې په اړه شدیداً کار کوو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مهمات استوي او له دغې ډلې ملاتړ کوي. ښاغلي پیمپیو د دوشنبه په ورځ د ایران په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې په افغانستان کې له طالبانو د ایران ملاتړ د تاوتریخوالي لامل شوی او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت مخه نیولې. تر دې وړاندې په کابل کې د ایران سفیر له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ایران له طالبانو سره اړیکې لري، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه ډلې ملاتړ کوي. روسیه هم تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره تماس لري خو ملاتړ ترې نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د ایران مرستې نه رد او نه هم تاییدوي، خو وایي په دې اړه هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا ده. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش:
ما رد و تایید به خاطر از این نمیکنیم،
موږ د دې لپاره دغه موضوع نه تایید او نه هم ردو چې اکثر لاستراغلی وسلې د مخالفونو لوري په قاچاقي توګه له بیلابیلو هیوادونو راوړل کیږي او د وسلوالو لاستلویږي. موږ یې ځینې ترلاسه کړي او څېړنې مو روانې دي.
له طالبانو سره د ایران د همکارۍ موضوع په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده چې کله ناکله د ملي شورا غړو او د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه اندېښنې مطرح کړي دي. امنیتي بنسټونو تر دې وړاندې هم ویلي چې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه څېړنې کوي، خو اوس به ولیدل شي چې دغه څېړنې څنګه ترسره کیږي او کله به یې پایلې اعلان شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د انتخاباتو د څارنې ځینې سازمانونه وایي د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ د سیاسي ناندریو دوام جدي اندېښنې راپاروي. دوی وایي د موجوده وضعیت دوام به د انتخاباتو پر پروسې نسبي موجوده باور هم له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال معوذ الله دولتي په یو تلویزیونی بحث کې ادعا وکړه چې جمهوری ریاست د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي، خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د معوذ الله دولتي څرګندونې بې اساسه وبللې او وی ویل چې پکار ده چې کمیشنران د مسایلو په اړه مسؤلانه څرګندونې وکړي. بیا هم حدیث پردیس:
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په چارو کې د جمهوریت ریاست د مداخله په اړه دغه کمیسون د مرسیال څرګندونو د ولسی جرګې او شمیر غړي او پر انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه اندېښمن کړي. د ولسی جرګې ځینو غړو د چهار شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې دا وکړه چې حکومت هڅه کوي څو د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات مهندسي کړي. لړډلې زهیر سادات وایي:
علاقات ارګ او بخصوص رئیس جمهور میخواد کسانی که
پار کې ځینې کړي او په خاصه توګه ولسم مشر غنی غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې حداقل شفافیت په پام کې نیسي لمخې لری کړي او په خپل خوخه له درغلي څخه ډک انتخابات ترسره کړي او د خپل خوخي کسان پارلمان ته راولي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال معوذ الله دولتي په یو تلویزیونی بحث کې دا وکړه چې جمهوری ریاست د کمیسون په چارو کې مداخله کوي. نوموړي ویلي که څه هم د کمیسون ځینې کمیشنران د تذکیرو په کاپی کې د سټیکر له لګولو سره مخالف وو، خو ولسمشر په یو مجلس کې ورته ویلي چې که څوک مخالفت کوي نو استفاده وکړي. خغلی دولتي د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم ویل چې دی پر خپل دریز ولاړ دی. اخوا د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی بیا وایي کمیشنران باید د مسایلو په اړه مسؤلانه څرګندونې وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د معزولا دولتي د خبرو درات ترڅنګ ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشرتابه باید د هغه مجلس په اړه خلکو ته معلومات ورکړي چې خغلی دولتي په اړه وایي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه بنسټ ژیوي مشر یوسف رشید:
خپله دغه سیاسي برخه د دغه پروسې جنجال لري، ستونزې لري. کمیسیون کې که دوه ډلې ولرو چې درې کمیشنران په یو خوا یو څلور کمیشنران په بله خوا وي، د خپله د سیاسي مغرضینو لپاره او د سیاسي کړیو لپاره لاره ولري چې په دې کې مداخله وکړي. یو سیاسي کړی به درې نفر کمیشنر په کې نیسي او بله کړی به څلور نفر په کې نیسي. مداخله د پروسې لپاره بد خبر ده او د مدیریت تقسیموي.
د ښاغلي رشید په خبره د امنیتي ستونزو همداراز د انتخاباتو په پروسه کې د خلکو د کمې ونډې اخیستنې سربیره سیاسي ناندرۍ چې مخ پر زیاتېدو هم دي د انتخاباتو پر وړاندې بله لویه ننګونه بلل کیږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د حکومت او د انتخاباتو د کمیسیون د ځینو غړو ترمنځ ناندرۍ د راتلونکو انتخاباتو په هکله جدي اندېښنې راپاروي، د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د کمیسیون او ارګ ترمنځ د بې باوریو په دوام کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کارپو کبیر رجبن رنجبر سره خبرې کړي چې نوموړی په سر کې د کمیسیون د روان وضعیت د اغیز په اړه خبرې کوي.
خپل دغه حالت راوستل په دې وطن کې په ګټه د هیچا نه ده. زه فکر نه کوم چې هلته جمهور رئیس یو سوی نیت درلوده او قصد مداخلې درلوده. زه په دې معتقد نه چې هغه فکر کاوه او هغه ته داسې اطلاعات ورکړل شوي وو چې دغه اشخاص چې په تذکیرو کې سټیکر لګول کېږي دوی امنیتي خطر سره مواجه کېږي او دا شکایتونه خورا ډېر راغلل. ټول ولایاتو راغلل خلک اوس بیخي نه ځي هلته خپل نوم نه ثبتوي تذکره نه اخلي. د همدغه لپاره طالبان دوی تهدیدوي چې که تاسې تذکرې کې دغه سپیکر و او هلته دغه بلپوس ولو چې تاسې راورکوونکي یاستئ نو تاسې ځوان په خطر کې دی تاسې له منځه ځئ او دوی تهدید کړي ډار کړي دي. نو دوی دغه لار دی هغه دته وله یقینا جمهور رئیس چې دلته څه رقم دغه امنیت د دغه رای ورکوونکو تعدیم شي نو هغه لپاره یې د کاپي پیشنهاد کړی وو او دوی له دې نه یو دوه ماجرا جوړه کړه او دکې لاسرسنه کېږي په دغه مسایلو کې. زه فکر نه کوم دا چا په ګټه وي.
ستاسو نظر رنجبر صاحب د انتخاباتو په کمیسیون کې یا د دوی په چارو کې د جمهوري ریاست یا د ارګ د مداخلې په رابطه باندې عملی کړنلاره ستاسو نظر څه ده؟ چې
عملي دا چې اول خو پرنسپ کیس نه مداخله باید ونیسي او زه په دې معتقد یم چې دوی پروسه مداخله نه ده کړې او بل دې به نه کړي. زه ګیله له رسنیو لرم چې دوی اکثرا له یو ډېر واړه شي نه ډېر لوی ماجرا جوړوي او هغه ماجرا د ولس په ګټه نه ده د خلکو په ګټه. دوی اصلا دغه ملي ګټې په نظر کې نه نیسي په دغه مسایلو کې.
بله، او فکر کوي چې د دغه وضعیت په دوام سره موږ به د شفافو انتخاباتو یا داسې انتخابات چې حداقل ولس ته د منلو وي شاهدان اوسو؟
شفاف انتخابات موږ په سترګو نه شو لیدلی. د دې لپاره چې دغه برقي تذکرې چې هغه نه شولې توضیح نه شولې هر رقم اسناد و نور اسنادو کې هیڅوک نه شي کولی چې تقلب مخه ونیسي. دا غیر ممکن ده. د دې لپاره چې هغه کارتونه چې جعلي جوړېدل په پاکستان کې او په هغه باندې خلکو رایه ورکړي دي رایه ورکول شوي دي اوس عین کار په دغه تذکرو کې کولی شي او له بلې خوا یو نفر کولی شي چې لس ځایو کې تذکرې واخلي او لس وارې رایه ورکړي. همدا اوس هم له هغه له خاطره دغه میکانیزم چې منځته راغی د کمیسیون له خوا او دغه تګلاره او دغه رقم سیستم د انتخاباتي له بنیاده خپل تقلب ته لار وازه کړی دی او ستونزې په آینده کې به عملا تاسې ووینئ.
سیاسي کارپو کبیر رنجبر د انتخاباتو لپاره په تیاریو کې د راولاړو شویو جنجالونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ چپه 12.89 او اف ام 100.15 اوري. زه سلطان محمد سرواریم، په تخنیکی چارو کې میر احمد صافی لما سره کومک او مرسته لري. د افغانستان د دفاع وزارت د ګلوبل ویتنس مؤسسې د راپور د تایید ترڅنګ وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش د ننګرهار په شمول په ځینو ولایتونو کې قانونه کیندي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل داعش او د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې د قانونو له لارې ځانونه تمویلوي. د ګلوبل ویتنس نړیوالې مؤسسې په یو نوي راپور کې ویلي دي چې داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په همکاري د قانونو کیندل پیل کړي دي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وی اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د ځینو قانونو په کیندلو پیل کړی دی. ښاغلی رادمنش چې د چهارشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د داعش تر څنګ د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د افغانستان له قانونو ګټه اخلي. نوموړی د ګلوبل ویټنس موسسې د روسي راپور په اړه چې ویلي دي داعش په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړي دي وایي
موږ هم دا نظر تاییدو چې داعش او نور مخالفې ډلې تل په همدې برخه کې خپلې هڅې لري چې سرمایه ترلاسه کړي او بیا د همدې پیسو له لارې وسلې او چاودیدونکي توکي له افغانستان څخه بهر وپیري.
دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل ویټنس په نوم یوې غیر دولتي نړیوالې موسسې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په مرسته په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړي دي. د دغې
موسسې په راپور کې د ځینو کسانو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راغلی دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د ننګرهار په ځینو سیمو کې ماشینونه او نور تجهیزات ځای پر ځای کړي او عملاً د قیمتي ډبلو ویستل پیل کړي دي. دغو افغانانو ګلوبل ویټنس ته ویلي داعش هغه سیمې نیولې دي چې هلته کانونه دي. د کانونو د وزارت له وینا عبدالقدیر مطفي سره په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه وصل شوه، خو ښاغلي مطفي وویل د افغانستان د کانونو وزارت به په دې اړه په یو خبري کانفرانس کې خپل نظر څرګند کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس صفي الله مسلم وایي د افغان دولت ټولې وسله والې مخالفې ډلې د دغه هیواد د کانونو څخه استفاده کوي. د ده په وینا اسلامي دولت ډلې یادایش د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کنټرول لاندې سیمو کې د ځینو کانونو په کیندلو لاس پورې کړی دی.
په ننګرهار کې ځینې شواهد او د خلکو څرګندونې ښکاره کوي چې داعش د خپل کنټرول لاندې سیمو کې له کانونو استفاده کوي. موږ څو ځله د کانونو وزارت چارواکي په همدې اړه خپل کمیسیون ته راغوښتي. دوی راغلي خو زموږ اندېښنو ته یې ځواب نه لره. څلور اونۍ کېږي چې دوی ته مو بیا بلنه ورکړې، خو تروسه یې موږ ته هېڅ ډول ځواب نه دی راکړی.
نوموړی وایي د ننګرهار ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم کانونه د دولت د وسله والو مخالفینو لخوا کیندل کیږي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي افغانستان د تریلیونو ډالرو په ارزښت کانونه لري، چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د 3.5% کانونو قیمت 3 تریلیونه ډالره اټکل شوی دی.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو اورزګان ته اورزګان کې د روژې د کپ د فوټبال 25 ورځنی سیالي پیل شوه. په دغه ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی تیر شپه د یادو سیالیو د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تورنمنت کې ولس الف او ب لوبډلې لوبیږي. لوبغاړي خوشحال دي، خو په ننګرهار کې د کرکټ په سیالي وروستۍ برید حیران کړی دي. دوی وایي چې لوبې او ورزش سیاست پورې کوم تړاو نه لري، نو ځکه په ورزشکارانو نه ښایي بریدونه وشي. په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د لوبو له میدانه ریپورت راکوي.
لسګونه ځوانان په لوبغالي کې په لوبو کولو بوخت دي. غواړي چې د سیالو لوبډلو څخه د روژې په نوم کاپ خپل په نوم کړي او د غراز بیا نور سلګونه ځوانان د یاد لوبغاړو ننداره کوي. څوله جګړې ستړي ذهنونه څو شېبې هوسا کړي او خوشاله وساتي. د روژې کپ په نوم دغه 25 ورځنۍ سیالۍ د شپې لخوا په ترینکوټ ښار کې د شهید جل محمد خان په نامه لوبغاړي کې ترسره کیږي. په دغه ولایت کې د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی تیر شپه د یادو سیالۍ د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې ول سالې په او بی لوبډلې لوبیږي. نوموړی وایي دغه ټورنمنت څخه یې هدف د زون په ساته د روشن غوره لیګ راتلونکو سیالۍ لپاره تمرینات دي او د غوره لوبغاړو انتخاب دي.
تقریبا د یوې میاشتې لپاره یا د روژې تر 29 فری به دوام کوي او د روژې مبارکې په نامه باندې دي. تقریبا 10 لوبډلې الوپ بی لوبډلې ګډون پکښ لري. الوپ
په ورته وخت کې بیا دغلته هغه لوبغاړي هم خوښ دي کوم چې په یادو سیالیو کې ګډون کړي او لوبیږي، خو په ننګرهار کې پر خپلو هم مسلکو برید حیران کړي چې ولې په نشه سوي. دی وایي چې په هیڅ سیاسي ډلې پرې تړاو نه لري، نو ولې په نشه کیږي. غوښتنې د دادی د دولت ضد وسلوالو څخه چې دوی یې نه په نشه کوي.
تاسو راځي په افغانستان کې په فوټبال کې پټاونه کوي، دا خو د جهاد لار نه سویه په مسجد کې کوي. دا غو څه هیله او توکو دا چې د دې کارو څخه خلاص واخی.
ما خواهش مې اینه کې از کل خانواده های محترم، چون کې واقعا از خانواده های چنین کارهای برگیر به وجود میایي، از یک خونه مثلا به وجود میایي میرسه به کل منطقه.
لدی سره دغل تراغلی ننداره چان بیا د سولی غشتنه کوي، وایله جګړې ستړي سوي یو
چلو به وکړه. د جنگ تاثیرات لسړي څخه خو ته کیم
جګړو خو ډیر خسته کړ. دغه و خوشحالي دغه د فوټبال پروژه کې دغه وس خو غشتنه ده چې راځي سول ته جګړه کوي.
ځوانان دلته خوشاله دي چې راځي د جنگلو جنگو زپلې دي، نو دغه د ځوانانو دلته یو فکر رسته کیږي. راځي دلته لوبه کې پوری ننداره
په سلګونو ځوانان غلي دي د لوبي ننداره ته لوبه ننداره کی په ډیر شوق سره د ډیر لری لری ساحو
پورزګان کې د روژې کپ په نوم دغه سیالي پر داسې مهال په پیلیږي چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تودي او د یادې جګړې له کبله هر ورځ لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر ناستې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې مو د روژې د کپ د سیالیو ریپورت واورېده. ورزو نورستان ته. د نورستان په مرکز پرون کې نن چهارشنبه د مرکزي لیسې د لیلیې زده کوونکو لپاره د دوه پوړیزې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل سوه. دغه ودانۍ چې 28 خونې او نورې اسانتیاوې به ولري، د څه د پاسه 9 میلیونو افغانیو په لګښت چې ټول یې هند پرې کوي جوړیږي. دغه ودانۍ به په 2 کلونو کې بشپړه شي. روح الله انوري رپورټ لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په ټول ولایت کې د لیلیز د کوونکو د پاره د هستوګنې کوم مناسب ځای نه درلود. له بیلابیلو ولسوالیو زده کوونکي د درس ویلو د پاره پارون ته راځي چې دلته بیا د ځای د نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ وي. د همدې زده کوونکو د ستونزو هواري د پاره یې نن د دوه پوړیزې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښوده.
د مرکزی لیلی لیسی ودانه بنسټ ډبره مو کې خود په دې باندې به 9.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. په 2 پوړونو کې به په اساسي ډول جوړیږي، 28 خونې به لري او احاطه او د دروازه او نور ضروري ملحقات به هم لري. دا به په 2 کالو مدت کې بشپړ شي. په ابتدایي ډول باندې به د 200 کسانو لپاره د لیلیې ډول باندې د اوسېدو ګوزه شته په 2 جریبه ځمکه کې.
والی وایي د یو شمېر نورو ودانیو او ټولګټ پروژو د پاره هم بودیجه پیدا کړي چې په هغه به هم په نږدې راتلونکي کې کار پیل شي. د نورستان ولایتي شورا مرستیال عبدالمتین وای پارون ته له یو شمیر نام نو ساهو زده کوونکي راغلي دلته په زده کړو بوختي خو د وسیدو د پاره مناسب ځای نه لري.
برګمتال نه د وایګل نه د بیلابیل ولسوالیو نه خلک راغلي دي، هغوی حتی چې د وسیدو ځای نه لري. که دا تعمیر جوړ شي نو زیات هغوی ته به اسانتیا برابر شي.
که څه هم چې روان لمریز کال ولسمشر غنی د معارف د ودې او پرمختګ په نوم نومولې، خو نورستانیان وایي په سلو کې لا تیاو زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او کومو ته چې جوړې شوي هم دي هغه د زده کوونکو اوسني شمېر ته بسیا نه کوي. زده کوونکي په سپیرو میدانونو ونو لاندې په جوماتونو او یا هم په نامناسبو کرایه کورونو کې زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او خغلو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مهمو نړیوالو مسایلو ته کتنه لرو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر به په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال او نورو چارواکو سره په کتنو کې چې نن یې پیلوي تر ډیره بریده د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اتمی تړون په هکله خبرې وکړي. په داسې حال کې چې واشنگتن له دغه تړونه وتلی دی، د جرمنی په ګډون نور لاسلیکونکي هیوادونه هڅه کوي چې دغه اتمی تړون وساتي. په دې حکله د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس بنند، امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو او د سپین ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره وګوري. له دواړو چارواکو سره د ماس خبرې به تر ډیره د 2015 کال اټومي تړونه د امریکا د وتلو پر عواقبو څرخي. دغه کتنې 2 ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې پر تهران به دومره سخت بندیزونه ولګوي چې په تاریخ کې نه دي لګول شوي. د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته جرمني، فرانسې او بریتانیا چې د دې تړون 3 نور اروپایي لاسلیک کوونکي او د امریکا نږدې متحدین دي هڅه کوي چې دغه تړون چې له مخې د ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو په بدل کې پر تهران بندیزونه لرې شوي وو وژغوري. د دې تړون 2 نور لاسلیک کوونکي چین او روسیه هم د هغه د ساتلو غوښتونکي دي. په خپله ایران بیا ویلي چې له دغه تړونه یوازې د اروپایي ټولنې سیاسي ملاتړ کافي نه دی، بلکې باید تهران ته دا ډاډ ورکړل شي چې ګټې به خوندي کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د سیشن بی پورز د امریکا د کانګرس له استازو سره په کتنه کې وویل چې جرمني او همداشان اروپا کلکه اراده لري چې د دغه تړون د ژغورلو او هم په هغه کې د ایران د ساتلو لپاره هر هغه څه چې التیایی وي ترسره کړي. ماس ټینګار وکړ چې دغه دریزې د خپلو امنیتي ګټو په خاطر غوره کړی دی. د هغه فرانسوي سیال د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان نن وویل چې پاریس به سره له دې چې ښایي د بلاستیک توغندو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نفوذ د مخنیوي په برخو کې له واشنګټن سره موافق وي، خو د دغه تړون د ساتلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. لودریان د فرانسې له انټر راډیو سره په مرکه کې وویل چې موږ له دغه میتود سره مخالف یو، ځکه دغه ډول بندیزونه به چې پر ایران لګول کېږي له خبرو یا ډیالوګ سره مرسته ونه کړي، بلکې برعکس به په دې هېواد کې محافظه کاران پیاوړي او ولسمشر روحاني به چې د خبرو غوښتونکي و کمزوري کړي. هغه زیاته کړه چې دغه دریځ به بالاخره سیمه له هغې چې نن ده لا خطرناکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ خپل وینا کې په سوریه، لبنان او یمن کې له وسلوالو ډلو د ملاتړ د ختمولو په ګډون له تهران سره د نوي تړون لپاره یو لړ شرطونه کېښودل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم نن سی ان انټلویزیون ته وویل چې په ایران کې د رژیم بدلول په اوس وخت کې د امریکا د ادارې د پالیسۍ یوه برخه نه ده.
امریکا ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په هکله رپورټ مو واورېد. وخت 4:30 درنو اوریدونکو، په پاتې نیم ساعت کې 19 پروګرامونه بشري او اساسي حقوق او ژوند په شیبو کې اوري، خو مخکې تر هغې صالح محمد صالح د خبرونو لنډي سره تاسو سره دی.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون ویل وسلولو طالبانو د ایران مالی او تسلیحاتي ملاتړ جدي موضوع ده. دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی په دې برخه کې د جدید څیړنو غوښتنه وکړه. د غزنی چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال 14 وسلول طالبان او 4 افغان پولیس وژل شوي دي. د ولی ویاند وایي چې بریدونه هغه وخت پیل شول چې اول وسلول طالبانو د محلي پولیسو پر پوستو حمله وکړه. بلخوا د اورزګان امنیتي چارواکي وایي پر اکیچي حمله کې 11 وسلول طالبان وژل شوي او 2 تن نور ټپیان شوي دي. د دې خبره دغه وسلول د بهرنی ځواکونو په هغو راکټي حمله کې وژل شوي چې تیر شپه د مرکز ترینکوټ او چوري ولسوالي پر ځینو سیمو وشتل شوي. د خوست د شروالي ریاست وایي د پخوا پرتله د دې اواید په سلو کې 40 زیات شوي دي. شروال عبدالبصیر محمدزی نن د حساب ورکولو په یو کانفرنس کې دا څرګندونه وکړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په امریکا کې له عالی رتبه امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. اټکل کېږي چې د دې باسونو به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو پر عواقبو متمرکز وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ورزشي لوبغالو کې د شوزو پر ګډون د 100 لسیزو د ممنوعیت د لری کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته 9 کاله کېږي چې شزي نسی کولای ورزشي سټوډیومونو ته ولاړ شي، او هغه مور چې خپل لوري پاکستان ته د سفر او له یو زاړه سړي سره د واده کولو لپاره تیر ایستلې و، په انګلستان کې د جبري واده په سبب محکوم شوه. دا په انګلستان کې لومړی کس و چې د جبري واده په تور محکومیږي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د پروګرام له اوریدو مخکې یوسف خان زادران ورزشي خبرونه لري.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د پارا تکواندو لوبډله پاسي پارا تکواندو سیالیو کې د ګډون لپاره ویتنام ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې د افغانستان پاسازتوب په دغو سیالیو کې زبیر حیدری او زکیه خدادادی لوبیږي. ټاکل شوی چې دا سیالۍ نن او سبا د ویتنام د هوچی په ښار کې پیل شي. زکیه خدادادی د دغو سیالیو په تیر پړاو کې چې په 2015 میلادي کال کې په مصر کې جوړ شوی د طلا مډال ګټلی و. د افغانستان د کبډي ملي لوبډله د کافي مالي امکاناتو د تون لکبل نش کولای د کبډی پاسی سیالیو کې ګډون وکړي. د کبډی فدراسیون رئیس فردین زیایی نن ازادي راډیو ته ویل د آسیا په کچه د کبډی د سکل سیالی لا پان لوغړو پرته په جګارتا کې تر سره کیږي. د ښاغلی زیایی په وینا په افغانستان کې د کبډی لوبډلې بنسټ اته کال وړاندې خودل شوی، خو لا هم دغه برخې ته کافي پاملرنه او امکانات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د رسمي شمیرو له مخې دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 15,000 د کبډی لوبغاړي شته. د کبډی فدراسیون د معلوماتو له مخې له دې وړاندې افغان لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړي دي.
او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په لړ کې چینای سپر کینګز لوبډلې سن رایزرز حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پای لوبې ته ووته. په دغې لوبه کې حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې یې د اوو وکټو په زیان سره چینای سپر کینګز لوبډلې ته د 140 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې چینایي لوبډلې ورکړل شوی هدف له سختې مقابلې وروسته د لوبې په وروستي اوور کې د 8 وکټو له لاسه ورکولو سره پوره او لوبه یې د 2 وکټو په توپیر وګټله. سن رایزرز حیدرآباد لوبډله به د کلکتې او راجستان ترمنځ لګټونکي لوبډلې سره چې نن ترسره کیږي یو ځل بیا پای لوبې ته د وتلو لپاره خپل بخت ازمایي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشرغلس
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل وار خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حکومت خپلواک میسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خبر کړی دی. که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اساس په راپور کې اڅر غلی دي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي. یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید بیرته اصلاح شي، او کله چې دوی بیرته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی. یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي. نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې، یعنی هر څوک دروغوکتل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي. نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري، او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې وي زی او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقوقو وضعیت په وضعیت وسیړي، او کچیر ته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت ته وروړاندې کی ترسو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمیز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونو نه لاس راوړی دي. او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده، په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په وو ولایتو کې، یعنی وو مرکزی ولایتو کې 13,448 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل. په دې 13,448 نفرو کې 13,102 نفر محبوسین، یعنی په محبوسونو کې قید او بندي دي، او 13,002 نفر نارینه، 118 نفر ښځې، او 204 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي. او د کابل سیمیز دفتر 169 واري له دې محلونو نه، یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده چې له دې جملې نه 116 واري موږ له نظارت خانو نه، 50 واري له محبسو نه، او 14 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزو نه موږ نظارت کړی ده. چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي چې له دې جملې نه 15 مورد شکایت مونږ اخیستلی دي، او په دې 15 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقوقو نقض ثابت شوی، چې د افغانستان د بشري حقوقو د کابل سیمیز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي، پیګری کړي دي، او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي، او 191 شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقوقو نقص نه دی، هغه ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که اوریدونکو ته د عفی تخفیف د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د عفو تخفیف فرمانونه صادر کړي دي، چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صادر شوي، لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې، په مناسبت باندې، یا هم د 8 دسمبر په مناسبت باندې، یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې، یا هم همداسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې، همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي، چې په دې فرمانونه کله چې صادرېږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي، او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د عفو په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د فرمانونو د عفو د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی، چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي، او په تیر کال کې د کمیسیون 10,499 دوسیې څېړلې دي، چې په دې 10,499 دوسیې کې 10,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي، چې له دې جملې 1,680 نفر عفو شوي دي، او 1,340 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,340 نفر نه چې تخفیف اخیستی ده، 14 ماشومان، 1,300 ښځې، او 8,950 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي، نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي، نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 200 دوسیې رد کړې دي، یعنی دا 200 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو، اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي، نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړې دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسو نه که مونږ نوم اخلو، یو خدا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثرا د اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري، یعنی هغوی اکثرا چې مونږ ورځو مصاحبې ورسره کوو دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصله نسته په زمونږ په دوسی کې، او مونږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعونو معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده، یعنی دوی په زندانونو کې دي اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زمونږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس، په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته، او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحیح اوبو شتون نه لري، ډوډۍ مناسبه نه ده، او هغه ادوی چې یادوا چې د زندانیانو د لپاره ور کول کیږي هغه اکثرا تاریختي دواوي، لکه څنګه چې موږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلې دي چې اکثریت محبسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریختي ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که موږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ځانته جوړ کړی دی چې هلته هغه مزنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پې تیر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډېره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو گزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې غوته انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلې دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې گزارش کې هم هغه مشکلات چې موږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه مو نشر کړی دي، موږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي، لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 5000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي. او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی موږ داسې دوسیې هم لرو چې یو پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کیږي. نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند با شیبو کی
چوڑاون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
سبای چرګانو کړي اذانو نا سبا کی ژی نور مکا خوبنا جانا نا
په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې د روزي هر ماښام اختر دی سوره سوره د پښتمی لغه یما دا چې څنګه به روزه ماته ده په زړه پورې موضوع یې دالا
د پېښلې ورو نه بالسوا چلې پسرو من ګلو یار ویر شوینا سبا کې ژ نور مکه خوبونه جانا.
نن د روژې مبارکې میاشتې په تاریخ، روژې ماتي او پېښلې خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې لومړنی روژه نیونکی څوک وو، روژه یې ولې او څه وخت ونیوله. بیا په دې خبرې کوو چې پخوا به خلکو په لرو پرتو سیمو کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلوموله. ورپسې د روژه ماتي او چرګ بانګي په مخکینیو دودونو هم ځان خبرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ل آزادی رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، د کال په 12 میاشتو کې به هم د روژې مبارکه میاشت ده. روژه د اسلامي احکام څخه یو حکم دی چې په ټولو مسلمانانو فرض ده. دا چې روژه د لومړي ځل لپاره څه وخت او چا ونیوله، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد سید هاشم امین څخه مو پوښتلی دي.
کله چې تاریخي او دینی مراجعو ته مراجعه کوو، نو داسې معلومیږي چې په لومړي ځل باندې روژه حضرت آدم علیه السلام نیولې ده، او هغه په هر میاشت کې وروسته د دینه چې ځمکه تر هغه هغه د توبې روژه ورته ویله، د ایام البیز چې ورته وی، یعنی هغه د قمری میاشتو د 14 14 او 15. نو بیا د هغې نه وروسته داسې معلومیږي چې د حضرت نوح علیه السلام په وخت کې هم هر میاشت کې حضرت نوح علیه السلام هم همدغه طریقه تعقیبوله. دا به بیا داسې خلکو ویل چې دا د طوفان هغه چې کوم نوح طوفان و، د هغې طوفان نه وروسته د هغه د ژغورنې شکر د باله. او بیا د حضرت داود علیه السلام روژه چې وه، د دې نه وروسته هغې بیا توپیر کوو. حضرت داود علیه السلام به هره یوه ورځ بعد روژه نیوله، یعنی یوه ورځ به بوزه و بله ورځ به روژه و. بیا هغې پسې بیا د حضرت سلیمان علیه السلام په حق له داسې راځي چې حضرت سلیمان علیه السلام هم د میاشتې همدغه درې روژې بینیولې چې کوم مخکې دی د حضرت نوح او حضرت آدم علیه السلام طریقه وه. بیا د همدارنګې د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم همدغه درې روژې حضرت ابراهیم علیه السلام هم نیولې دي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همدغه روژې نیولې دي. په دې حکله د مفسرینو اقوال شته دي، خو د موسی علیه السلام د روژې په حکله بیا دوه روایتونه راغلي دي. یو دا دی چې هغه دیرش روژې نیولې، خو په قرآن کریم کې داسې معلومیږي چې الله جل فرمایي ووعدنا موسی 30 لیلة واتممنا بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. یو ځل دې شروژي نیولې وي، بیا د هغې نه وروسته لس روژې نورې هم نیولې وي چې هغه موږ تاسو چله یا څله ورته وي، څلوېښت روژې د پوره کړې وي. او د حضرت مریم رضی الله عنها چې کومه روژه نیولې وه، هغه هم په قرآن کریم کې ذکر شوې ده چې اني نظرت للرحمن صوما، چې هغه بیا د خبرو نه هم حتی روژه وه، کنه چې خبرې هم باید نه کولې، ځکه خلکو به په عذابوله چې تا د زوی د کمه کړه حضرت عیسی. بیا د هغې نه وروسته بیا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ده چې دغه روژه هم د بوی سیرت په کتابونو کې ذکر شوې ده. دغه روژه تقریبا د هجرت په دویم کال باندې فرض شوې ده. كتب علیکم الصیام کما كتب علی الذین من قبلکم یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. دغه آیتونه ثابت ده چې دغه د رمضان میاشت روژه فرض روژه ده، او په دویم د هجری کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف یوړ فرض شوله. نو دغه روژه په اسلام تاریخ کې شته ده، او زمونږ هیواد ته چې کله د حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت نه وروسته کله اسلام راغی، نو دلته هم بیا د هماغه وخت نه روژه فرض شوې ده. او زمونږ استاسو ټولنه چې د هماغه وخت نه روژه د رمضان مبارک په میاشت کې نیسي.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه کغواړي چې د خبرونه واورینو د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدل شي.
په خو په اکثر سیمو کې دومره سانتیاوي نه وي لکه اوس چې دي، نو د خلکو ژوند هم تقریبا ابتدایي بڼه درلودله. د ګڼ شمېر کسانو په واک کې داسې کوم څه نه و چې د هغو په مرسته د روژې لومړۍ ورځې څخه خبر شي. د علومو اکاډمۍ له پخواني غړي پوهاند رزقي نړیوال څخه مو پوښتلي چې د دوی په سیمه کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلومېدله.
هلته خو نه راډیو او نه تلویزیونونه داسې وو چې د جب غرونو خلکو چې په بانډو کې به اوسېدل، د دې لپاره چې اعلان د روژې وکړي چې سبا ته روژه ده، نو د غرو په دغه بانډو په څوکو کې به اورونه بلول. وخته چې به اور بل که دغه لاندې خلکو به دغه اور چې ولیدو، هغوی به پوه شو چې دا سبا ته روژه ده. روژه ماتې لپاره دانو یو جشن و. په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې د روژې هر ماښام اختر دی سورې سورې د پشلمي له غږه یمه. دا چې څنګه به روژه ماتېدله په زړه پورې موضوع یې دا ده، کلي ماشومان د هر جومات ته چې نږدې ماشومان به وو، که جنکیان به وي او کالکان به وو، دوی به د جومات خوا ته وتله. هغه وخت کې چې به ملا اذان شروع کړو، نو ملا به خپل اذان مثلا د شفق نه به کتل، همیه به د افق نه کتل چې دا ماښام دی او که نه دی. هغه وخت کې چې به ملا په الله اکبر شروع کړو، ماشومانو به په چغو شروع کې وا 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 وا، د جومات د ماحول نه به ماشومان خورېدل په کلي کې. نو دغه د واوا چغې د اندو کوره پورې به د ماشومانو والي روژه ماته به په خلکو کوو.
نړیوال په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې روژه ماتی به د اختر په څیر خوښي درلودله، اوس بل دینی عالم نورالحق خواب رو چه در روژه لپاره پیشنامه یا چرک بانک ولی ضرور دی؟
نو هغه کسان هغه خوندې منډې ورونه چې روژه نیسي، یعنې پیشنمه یې په درېیمې عیسه کې د شپې، ډېر فایده لري، ثواب لري، د روژې دپاره سنتې موقده دی. درته وایم
دا چې په کلیو او ښارونو کې باید د پیشنمې لپاره خلک څه ډول ویښېدل، دا مو هم له رازقي نړیوال څخه پوښتلي.
نو هلته یوازینی څه شی چې دغه هغه د چرګانو اوازونه وو، چې دا بانګي چې ورته وایي، د مثلا د خروس چې بانګي ورته په پښتو کې وایي، هغه به اذانونه کول. د دې اذانو وخت معلوم وو، حتی یو اذان به په یوه بجه کوو، بل اذان به په دوو بجو کوو، او بله اذان به په دریو بجو کوو. د شپې د خوانه پیشنمې ته به خلک راپاڅېدل. په کابل کې په خپله د سات منارونه چې په پل محمد خان کې وو، په آر کې وو، او په بل دغه دوه منارونو کې ساتونه موجود وو. د دغه ساتونه به په هر دغه باندې به ټنک وو. دغه سات ډېر غټ آواز کوو، د کابل ښار ټول دغه آواز اورېده. په آر کې هم غټ آواز به وکړو، بس په خپله دا معلومېده چې پلانې وخت د دې آواز هلته د مزنګ نه هم زیات رسېده. ټوله ملا نه وه هلته، هغه باندو وه چې اوس په هم په ښاروالۍ کې موجوده، چې په بعضو وادونو کې ده. دغه د ښاروالۍ باندو به چې د دې سره به هغه ډول و، او دغه به اوس سورنۍ به ورسره و، تیترن به ورسره و، دا به ناحیه په ناحیه باندې ګرځېده، گذر په گذر به ګرځېده. دغه سرود به وه، دغه سرود آواز ډېر خوشایند و. د خوب چې به څوک راپاڅېدل اذیت به نه ورکو، په ډېره خوشحالۍ به راپاڅېدې. د خوب راپاڅېدل عادي خبره نه ده، مگر د دې باندو په دغه مرض په ډېر خوشحالۍ به راپاڅېدل، او تر څو چې دا باندې واخر ته رسېدل، هغې پر به پیشلمې هم خلاصېدل.
ژوند په شیبو کې د سحر چرګ په نارې کا چرواندې پښینا زولې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپاڼه هم اوریدلی شي. دا ویپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
د لغمان اوسیدونکی سیدا جان بیا وایي چې لپلاره یې اوریدلي چې خلکو به د دوی په کلي کې د ستورو په مرسته د پیشلمي وخت معلوموه.
پخوا به خلکو یا به ستوري شمارل، ستوري په اسمان کې تلې به ورته ویلې، او غنچه او ستوري به په نښه کول. بیا د ستورو په واسطه باندې به دوی چې ستوري به پلانکي زده ورسېدل، بیا به پتلغه دوی پیشنمای کوو، او چې کله به صبح صادق وروخته، نو هلته به هم ستوري معلومېدل چې دا ستوري پلانکي زده ورسېدل، نور اذان کیږي. او کله به چې مثال اسمان وریز و، نو دوی به د وریز اسمان کې د چرګانو نه استفاده کوله، او د خپل سابقه ټیم چې به مغوخ راغی همغه نه به استفاده کوله. بیا به یو ته بل سره خبر هم ورکوو، یا به ټک ټک ورته کوو، یا به یو آواز کوو، نو یو ته بل هم سیګان به خبرول چې پیشنمي ته جیک سي.
د ځینو سیمو خلک به بیا په کلي کې د نایي د ډول وهلو په واسطه له خوبه بخېدل، او چرګ بانګ به یې کاوه. د ننګرهار د شیرزاد اوسیدونکی پښتون شیرزاد وایي چې وروسته بیا ورو ورو د ګوتو په شمېر کورنیو زنګي ساتونه هم پیدا کړل.
بخا داسې و چې تر کومه ځایه پورې چې موږ لیدلي او یا مو د هغې نه مخکې اورېدلي دي، د ډول په واسطه باندې به درې بجې د شپې یا هر وخت چې هغه ټایم ټاکل شوی و، علما او ټاکلی و، ورته ډول به ویل کېدلو. یو نفر ته به دنده سپارل کېدله، ته به پیشلمي ته یا چربانګي ته په دغه نسات باندې دا خلک راجیګوي، یعنی ډول به وهې. ډول به چې ووهل شولو، ټول خلک به خبر شول چې دا اوس پیشلمي وخت دی. بیا به کله چې ملا اذان وکړلو، د سهار د ملا اذان سره چربانګۍ ختمیږي. کله چې اذان خلاص شو، په دې معنی چې نور چربانګۍ نه کیږي، که هغه تیاری وي کار شوی. بیا ورو ورو دغه دود پرمختګ وکړلو. تاسو پوهیږئ چې رادیو راووتله، ډیر وخت رادیو نه و په افغانستان کې. بیا رادیو راووتله، بس رادیو چې راووتله، خلکو رادیوګانې واخیستلې او په رادیو کې به اذان کېدلو. دغه ماجد چې دی پولي خشتي ماجد، دلته به اذان کېدو، دغه اذان به په رادیو کې خپرېدلو. به د رادیو به ونیوله، او بیا وروسته همدغسې ورو ورو ساعتونه راووتله. پخوا وخت کې دغه ساعتونه چې زنګ وهي، دغه ساتونه خلکو به کوکړلو. په مثلا درې بجې چې پیشلمي کېدلو، درې بجو به کوکړو، هغه به کړنګ، هغه به کې، بیا به دسم کېدل چې مثلا یو کلی به وو، مثلا پنځه کورو به سات لرلو. دا پنځه کورو به چې راویښ شول، بیا به نورو ته دروازې ورټکولې.
روزو دې ته چې د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د پیشلمي پر وخت ویښېدل څومره اسانه شوي دي، دا مو 28 کلنې شګوفې څخه پوښتلې دي.
په وسمنه کې خو اکثرا ټول وګړي موبایل نه لري، نو بعض کسان د دې ترڅنګ چې کورنۍ کې څو موبایل نه لري، هر وګړي خپل ځان ته موبایل لري، نو د موبایل په واسطه یعنی ځان ته موبایل کوکي او د هغه ترڅنګ په واسطه راوخیږي. په بعض کورنۍ کې داسې هم شته چې هر وګړی بیل بیل ځان ته موبایل کوکي او د هغه په واسطه راوخیږي.
تاسو خپله څنګه وایه؟
موږ هم د موبایل په غږ کله چې یو نفر هغه کوکی خو کېدای شي چې بیرته خوب وسوي چې یو څه دقیقې پسته، نو دوه درې دانې په موږ زنګ باندې راویښیږو او پیشنمای کوو.
د سبا چرګانو کړې اذانونه، سبا کېږي نور مکه خوبونه جانانا.
دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خې چاري
سبا کې ژي نور مکه خوبونه جانانا. هو سبا کې ژي نور.